راډیو ته ویلي پیښه د لاسي بم چاودنه وه او هدف یې په مارکیټ کې د ګډوډۍ ایجادول و. د ده په وینا شل کسان ټپیان سوي چې د 5 ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د کابل د امنیې قمنداني ویان خالد زدران ویلي په سرای کې یوه غل د پیسو تښتولو په نیت لاسي بم غورځولی، ده د ټپیانو شمیر لاس ښوولی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کیپټن یونس خان یې د خپلې لوبډلې د بیټنګ روزونکی ګمارلی دی. یونس خان په متحده عرب اماراتو کې له افغان ټیم سره د بیټنګ په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ دغه راز د پاکستان پخوانی لوبغاړی عمر ګل د باولینګ روزونکی ګمارلی دی. د اوکراین مرستیال دفاع وزیر هنا مالیار ویلي چې د کیف سیمه له روسي ځواکونو په بشپړ ډول بیرته نیول سوې ده. مالیار پرون شنبه پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي د ایرپین، بوخا، هوستومیل او د کیف ټوله سیمه د دې په وینا له یرغلګرو څخه آزاده سوې ده. د روسي ځواکونو له شاتګ وروسته د فرانسې خبري اژانس خبریالانو کیف ته نږدې د بوچا شرګي په واټونو کې د لږته لږه 20 تنو مړي لیدلي دي. خبریالان وایي چې په وژل سوو کې د یو تن لاسونه تړل سوي دي. په موندل سوو کې د یوه بې درکه سوي یا کس جسد هم موندل سوی دی. د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ د څو اونیو خبرو وروسته باوري سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر دیوید آراخامیا پرون په یوه مرکه کې وویل چې ښایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د ده په وینا په خبرو کې تر دې ځایه پرمختګ سوی چې د دوو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو امکان یې برابر کړی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید. تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلای شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی ته ورسئ. مخکې تر دې چې د مخکښ شوزو پروګرام وړاندې سي، د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د اوکراین چارواکي پر اودیسا د روسیې د هوایي بریدونو خبر ورکوي او د دې هیواد ولسمشر وایي چې روسیا د اوکراین پر جنوب شدیدو حملو ته تیاری نیسي. پاین هل کې د روسیې د مرکه چې پلاوی مشر ویلی چې له اوکراین سره په خبرو کې دومره پرمختګ نه دی سوی چې هغه دی د روسیې او اوکراین ولسمشرانو ترمنځ خبرو ته لاره اوره کړي. تفصیل له نوریاس نوری.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندري ښار اديسا هوایي بریدونه وشول. د دې وزارت یو چارواکي انتون هراشنکو په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګیدو راپورونه ورکړل شوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافع ځواک لخوا شن کړی شوي دي. د اديسا ښاري شورا هم په خپل ټلګرام پاڼه د بریدونو خبره تایید کړې ده. په اديسا کې د فرانس پرس خبري اژانسي و خبريال ویلي چې نن سهار وختي شپږ بجې د چاودنو غږونه اوریدلي او لیدلي دي چې د ښار له یوې صنعتي سیمې تور لوګی پورته کیږي. اديسا شاوخوا 1,000,000 نفوس لري. د تور سمندرګي په غاړه هغه ښار دی چې تر اوسه د اوکراین په کنټرول کې دی. د روسیې دفاع وزارت نه ده تایید کړی چې پر اديسا یې بریدونه کړي، خو ویلي دي چې ځواکونه په اوکراین کې د دې هیواد 28 پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون خبرداري ورکړ چې روسیه چې د کیف له شاوخوا او د چرنهف له شمالي سیمو ځواکونه ایستلي، د اوکراین په جنوب شدیدو حملو ته تیار نه سي. همدارنګه د برېټانیا دفاع وزارت ویلي چې روسیه هڅه کوي چې تور او ازوف سمندرګیو ته د اوکراین د لاسرسي مخه ونیسي. په عین حال کې له اوکراین سره د روسیې د مرکچي پلاوي مشر ولادیمیر میدنسکي په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې په خبرو کې کافي پرمختګ نه دی شوی چې هغه د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکي ترمنځ کتنې ته لاره هواره کړي. میدنسکي دغه راز ویلي چې د کریمیا او د دونباس د سیمو په اړه د روسیې په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال خپل خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین ختیځه د دونباس سیمه هم مخکې له دې چې د فبروري په 14 پر اوکراین یرغل وکړي د خپلواکې سیمې په توګه په رسمیت وپیژندله.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تر شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بستی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخوري. طالبانو د تیری جمعې په ورځ د هغو لسګونو شذو مخونی ول چې غشتلې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیلو ولایتونو یا هم له هیواد د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبه په ورځ د هغو شذو ستونزې حل سوي چې هرات ته روان وي، خو د هغه محل و چې الوتکې تللې وي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې فرمان صادر کړ چې لمخې شذو ته حق نه ورکول کېږي چې له محرم پرته تر 2 اویا کیلومتره زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روشانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شوزو پرمځکه سفر وي او کبه الوتنی هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به ښځې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د ښځو او نارینه وو لپاره ځانګړي ورځې اعلان کړې. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې خبرو لپاره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د شوزو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل شوی ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل چې طالبانو د شوزو مخه ونیول په الوتکو کې د تګ او همداراز په پارکونو کې جلا ورځې و شوزو او نارینه وو ته اعلان شوې، ستاسو په نظر دغه د شوزو پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډیر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هر ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شاهدان ستو چې د شوزو په وړاندې خندونه ایجادیږي. د یوشتم بری شرایط ته تاسو ګوري او د عوامرو ته تاسو ګوري چې ایت یو بل سره سم منی برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی، او دی یو تصویر د اسلام نه خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنه دي. خلک ډیر په تنګیږي او هغه شی چې په ډیر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمل شي دغه په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زه له منډې مې چې د داسې عوامرو سره دی باید ډیر محتاطانه برخورد وکړي. تاسو ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسو په پالکو کې په یو ورځ مزه یو کورنۍ ده، یعنی کورنۍ سالم تفریح ته ضرورت لري چې مور او پلار او خپل بچیان سره یو تازه هوا ته لاړ شي، یا یو څو دقیقې یو پارک وګرځي، یا میله وکړي چې غواړي. اما دی وایي چې نه، ستا پلار دې په یو ورځ راشي، مور دې په بله ورځ راشي، ماشومان به څه کوي؟ د دې پارک تک نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو ورځ به ښځه وړي خپل پارک ته د بچیانو سره لورانو سره، بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي، یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي، بیا به بېرته دی ځان سره ولي. د دې هغه اول اقتصادی مشکلات ته ګوره دی او فامیل معلوم نه دی او واضح خبر ده چې د دې هغه کې تن نارینه و د پارکونو استفاده کوي، خځې به تنه څو قربان د تزلیو درځي مصرفونه نه کوي، چې هغه ته ټیکسیونی چې هغه ته موټرونی چې هغه د پارک پولیس یې برته راوړي. دا بل دا چې د خلکو وخت ځای کول دي، او نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري خپل بچان سره کوي، هغه دی وایي نه ته نه خپل لاړ شه نن رخصتي، او خځه د بیرازه دوشنبه سه شنبه یې کوي. دا رقم خو نه کېږي، دا نه پوهیم چې دا د کوم منطق ته مخه ندی داسې عوامر صدرۍ. بل بدبختي د دې چې د جنکۍ د شپږم صنف نه وروسته باید ښوونځي ته لاړ نه شي، یعنې ولې؟ آیا د ښځې د مکتبونه مسونه نه دي؟ آیا دی ورته منطق دی ووایي؟ خلک د خپل په منطق باندې پوکي مثلا وایي چې ته مزه، یعنې دی پیسې نه لري چې ښوونکو ته معاش ورکړي، ته خو یې نصف په غاړه نیولی دی، یا مثلا دی امکانات نه لري، یا دی اصلا کادر معلومی نه لري چې اقلا خلک پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بې دلیله چې اوامر صادروي چې فلانی نن وګرځي، نن دې وخوري، نن څمري، نن دې راپورته شي، او نن دې نه پوهېږم پارته لاړ شي، سبا دې نه ځي. دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دې معنویاتو باندې، په دې روح روان باندې دې یو نوه شکنجه نازله کړې ده چې خلک دا رقم زپي، دا رقم زپي چې نور به دې ژوند نه بسر راشي. زه دې نه خوشي دې په دې مې چې دې کې زه مطمئنه یم چې شاید منګا دا دښمنان، یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین منګا د دغه کارونه دې سو استفاده وکړي، یو غوړي هم دغه رقم چې خلک په تنگ راشي، خلک په جنگ راشي، خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي، نورو جنگي ډلو ته پناه ایسي. دا یو نوع د جنگ میدان برابرول دي. یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي کوم منطق لري خلکو نه پټي، یا دا چې اصلا د هیڅ منطق نه لري همدغه څه رقم چې زو شمه چې امر صدري الا ما نه بشه هر څه زر دا د تاریخوال مخونیول شي. دا د مخز مقابل کې دا رقم ځان ستیزي په یوه شتمه پیړۍ کې وای چې ته په تارک سفر او یواز مکو. آیا اسلام دونه یعنی دی وړو کای کچ په تارک مسونیات دی؟ ولی ول شي چې فزبه دی یواز سفر نه کیږي. دا د منطق د نگرانوي چې دغه وخت بنیادی خزو ضعیفه و دی د جنگی توان نه درلود په لارو کې کیږي چې د حیواناتو سره مخ شوی وای کیږي چې یو خطر سره مخ شوی دی ته محرم یا یو نارینه سره غوښ شهید هغه مسئول یو ځای نه بل ځای ته ورسی اوس دغه مسئولیت چې موجود دی چې څه دلیل ورته ویلای شو چې نه باید دا هم باید څلور نارینه د څلور خواه اوسیږي په تیاره کې ناست اوسي چې ده یوه ښځه یو ځای نه بل ځای ته ځي نو دغې خبرو ته باید د منطق د لارې نه جواب ورکړي بغیر د هغې واقعا خستري کوي زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یم د اورېدلو نه د خبرو د لیدلو نه د تصاویرو چې زه خپله په محل کې نه یمه زما زړه په هغه ښځو واقعا درد کوي چې دوی به څه رقم تحمل کوي د دې خاوند به تللی کار پسې میړه به یې تللی کار ته او دا به ناست دی چې څو مازدیګر هغه راشي او هغه زوی چې ته بلدي هغه د دواخانې پولیس ورته ګولۍ واخلي یو ټابلیټ واخلي چې د دوا وغ یا یې ډاکټر ته ایسي یا یې مثلا د سودا پسې لاړ شي دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هېڅ منطق نه لري معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی یو شرایط جوړ کړي چې باید ښځې او محرم شي هغه فقط د ښځې د محافظت لپاره کړي نه دا د ښځې د شکنجې لپاره دغه مسله د ښځې د شکنجې لپاره ته استفاده کوي او لکه یو وسیله ته نه کار اخلي باید منطق د لارې نه دا کارونه حل شي خلک نور ستړي دي نور واقعا خلک په تنګ راغلي کله چې په تنګ راشي نور کېدای شي چې یو بعد حالت د افغانستان ته راشي نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري
مننه
کافي څلوېښت کاله ځپل شوي وو بس دی
مننه
همدغه سړی وایي نور بس دی دی باید بس کړي نور
اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوګي امیل لمش سره وصل شوی د ټلیفون لاري اوګي جانې مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي
تاسو نه مننه درنې خور ګلال جان صافی تم زما سلامونه او درنښت مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون وکړ ځکه د دې فاجی په دې اون کې زه په دې یو ماحول کې ژوند کوم اوسم وکیلا صاحب ویل چې څوک چې دلته دی واقعا سخت ده
د صافی سه پوینا اوس مهال هغه استونزي او هغه خطرونه شوه ته متوجي نه دي آیا تاسو له دوی سره موافق یاست
ولینا ولینا بالکل زه بالکل هم نظرم هغه دا بل اثر دی دلته ساينس ټکنالوژي جهان چیرته زی او سوال اس کاله مخ کې دا غنه زیات کلونه مخ کې اغه وخت بل وخت او اغه وخت د دوی په انچي سوق یو چیرته تل یا کزه متضرره کیده یا یو څوک باید اوسره وي اما اوس په دې وخت کې چې خزه و نارینه کارونه کیو زحمت نه بسي شیان چې سفر او دا ناممکن ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو لپاره د دوی د ذهن د نارامول د پاره نوې نوې خبرې وباسي او اوس دلته چې خزي کارونه کې مونږ خو تقریبا 90% خزي یو دا څوک چې وایي نیمایي برخه مونږ خزي یو مونږ دلته خپل نارینه الله سوار کو جنگونه ډیر مونږ متضرر کړو مونږ نه ورونه مونږ نه ځامن مونږ نه میړونه واخیستل دلته کندې ډیر زیات دي کدوې کارونه کې د دوی اولاد د دوی خپل د ژوند سره کم پر مخ لاړ شي د دوی حیات ضروری ده چې باید انسان مجبور ده چې خپل ژوند پاتې کېدل د لپاره هر چیرې ته حلزلې وکړي نو چې دا کور ته کینی او نارینه ونه لري د چا لاس ونیسي چې دا تر بازار زیات تر ډاکټر زیات تر کار پورې زی یا یو چیرې ته سفر کوي هم دا اوس چې ما تحصیل کړی ځایرانی ما چې زه وړم یو سفر ولرم صفات شمال ته زه تر سمنګانه پورې راغلم یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې وي هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره چې ناست دا د واقعا وي میړه دی دا څومره بد دی دا څومره شرم دی د ده په ذهن څه تاثیر کوي د میړه څه تاثیر کوي یا یعنی داسې یو ځای کې نه څو ځای کې بار بار مونږ یې کته کړو ایران ایران به کتل واشي واشي به هر یو ته کتل بیا ویل دا ستاسو کېږي یا نو ته ورته تذکیره وباسه یعنی ډیر سخته ده واقعا دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي تکان خوري چې خدای زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم هر لحظه باید د وحشت احساس وکم دا سفر ما د پاره دومره دردانګیز و هم د دې خوانه کوم لحظه مونږه کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي هغه د څه کېږي واخه ان زه چا سره تلوم چې هغه زما سره په محرم پېستلې و خو تذکرین سره نه لګیده یا هر سم چې ویل یو ضرورت او چې باید مونږه حالت تلې و ضرورت نو ما سره خوان نو ما سره غنو دون داریدم چیز ار لازه فکر کوم چې اوس یو بل سوک راځي بیا وای چې اسناد دی واسه چې ته د دې سکیږي
او ژی جانې ځینو اوریدونکو موږ ته ویلي وه چې د دغه محدودیت په خاطر باندې ښځې مجبوره سوي دي چې حتی و خلکو ته پیسې ورکړي او د کرایې خلک له ځان سره یوسي ځکه چې ښځې اجازه نه لري چې د یوه ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي. ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی بار دی چې د ښځو پر اوږو باندې بار سو؟
بالکل بالکل همدا خبره ده. همدا سیزه مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و، یو حیاتي زموږ د ژوند هغه و، او ما یو خپل دوستان نه لکه یو ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو د هغه مصرف د هغه کرا د هغه ټول شیان ما ورکړه. یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم تیار ما سره لاړ و، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې زه د دې محرم یم، زه ټوله لاره کې یم، د یارې احساس مې کوو، او نن چې زه د کور نه د میکریان نه غوښتل مې چې تر جادي پورې راشم یو سرویس. یعنی اوس خو اقتصاد دومره ټیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام موږ اجازه څوک موږ ته په آسانۍ نه ورکوي، په سرویس کې موږ دپاره اجازه نه و چې پورته شم. چرا نه اجازه نه نارینه بای پورته کو زه بای پورته نه کړم. نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم، نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي او هغه څو چوکۍ چې ډک و نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه لس روپۍ سرویسونو کې. نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم هر سرویس به اجازه نه و، نگران ویلې بس په اجازه نیست. زه به یې خواته ودرېدم او دا نن ما دپاره ډېره سخته وه. هره ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، کله په ټکسي لاینی موټر کې مونږ نه پرېږدي، دونه سخته ده، دونه په موږ بد تاثیر کوي چې هیڅ پوښتنه مه کوه. یعنی هر میرمنې دپاره، هر ښځې دپاره اوس هره ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه موږ کولی شو چې د دوی د نارامولو دپاره، د دوی د ژوند د محدودولو دپاره کوم لارې چارې وګورو. د شپې ویده کېږي، سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې داسې لاړ شي، پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي، اختلاط ونه لري، داسې ونه کوي، هسې ونه کوي. دا سر رقم ژوند دی چې موږ دلته کوو. په خدای دومره یو خوانه تشویش لرو چې د ولګې نه مړه نه شو، کار نشته، آمد نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، د نظام د بانک خراب دی، درې په ساعتونو ساعتونو په لاینونو کې ودرېږي د $200 دپاره، هغه هم په هفته کې یو ځلي، ټوله ورځ دې خلاصیږي هلته چې زه نوبت نه رسیږي، یو بیروبار دی، یو ماشر دی. نو سر رقم ژوند وکړو، څومره سخته ده. موږ د دې غمه وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کیږو نه کیږو، د ولګې نه مرو، او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل موږ دپاره دومره سخته ده. د ژوند دا ساحه څومره سخته ده، څومره سړي ته درد ورکوي، څومره سخته ده.
صافی صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د اوژې جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې. ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني؟ یعنی دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای سي؟
معلومدار د علماو رول ډیر مهمه ده، متاسفانه نو خبر دلته مهمه ده، دغه زیاتره مهمه ده چې باید یو څوک واوري. علما د دین ته ووایي که دی ونه مني دا به څنګه کوو. زه وایم چې په دوه کالو په دوحه کې دوی د امریکایانو سره کافي ناسته درلودله او هلته یې تړونونه امضا کړل. اته خپل دوی د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډېر وفاداره پاتې شول. همسې چې ویلي وو چې د امریکایانو ژوند به مسؤول نه وي، هغه ډېر مسؤوله خپل هېوادو ته بېرته ولېږل. یعنې د هغې مسؤلیت ګارنټي یې وکړله او خپل وفاداري یې وښودله. دی په موږ ته خو ویل شوي وو چې دوی د امریکایانو ته هم توافق کړي چې ښځو حقوقو ته به دی احترام کړي. زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دوی بیا په شا لاړل، یعنی ولې دوی عقب نشیني وکړله. دلته نه یوازې علماو ته، ټولې دنیا ته لازم دی چې دوی مجبوره کړي چې د شرایطو سره سم اسلام دین په رڼا کې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي. موږ هیڅ یو افغانه ښځه، هیڅ یو افغانه نجلۍ نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري. هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند ولري، هغه ورته لاره برابرې دي زی خپل ژوند په اروپا کې کوي. هیڅ یو افغانه ښځه په افغانستان کې هغه شی نه غواړي چې اروپایان په اروپا کې لري، دا ناممکنه ده. اما موږ اقلا غواړو چې د نورو اسلامي وادو سره ځان مقایسه کړو. تاسو ګورئ نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تېرولې، فامیلونه اوس هملته دي، حتی اولادونه ټول هلته درسونه وایي. دغه اوس هم زهاور مسجد مشرانو لورانې په ډېرې ښو پوهنتونو کې درس وایي. یعنی هغې هلته هم خو جنکې ښځې ازاده دي، دغه حملې دي لکه دی چې غواړي. دی د عربستان سعودي ته وګوري، دی د اماراتو ته، قطر چې د دې دفتر اصلي دفتر هم هغه ځای کې و، هلته زه تللی هم لیدلی دی چې بهترین پوه ښځې لري، د پارلمان غړي لري، یعنی لوستې ښځې ډېرې زیاتې دي، موټرونه درایوي، بیرون ځي، رستورانت ته ځي. یعنی دا خبر چې دی دا رقم کلک نیولی دی، دا په هېڅ اسلامي هېواد کې نشته. یو ویشتمه پېړۍ ده، دنیا چیرته تللی، ټکنالوژي چیرته تللی، او موږ هنوز هم د یوې دی پسې شلل ولاړه سو چې د ښځې لمن باید توره اوسي، او نه په امتکرایي شین اوسي، نه په سری باید پټ اوسي، مخې باید پټ اوسي. دا خو هر پردي چې هره ښځه لاړ شي لوست وکړي، دین زده کړي، هغه واقعي دین زده کړي، هغه دین نه چې یو جاهل ورته تدریسي، یو عالم ورته تدریسي، پوهنتون دي ووایي، درس دي ووایي، اسلام دي ووایي، چې هغې خپله پوه شي. ما ته د جنت لاره ته ولې کوې؟ پرېږدي چې زه خپله پوه شم چې د جنت لاره کومه ده. دی ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي، بېداسې ظلم وکړم، داسې یو شرایطو کې وروزه به چې د کاملا اسلامي شي، چې مستقیم وخت چې مشر جنت ته لاړ شي. آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت؟ آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږې، ته ورته دلته اقلا خوراک برابر برابر که همسې چوګې خور وویلې؟ تاسې ګورئ چې څونه کونډې موږ لرو، څونه بې سرپرسته ښځې لرو. تاسې په دې بدبختي کې ملیون ملیون خلک لاړل پاکستان، ایران ته، خصوصا نارینه لاړل کار ته، ډوډۍ پیدا کولو ته، او ښځې لورانې خویندې ټول په افغانستان کې پاتې دي. ښایي څه وکړي؟ بېرته د هر کار دپاره هغه مسافر محرم خپل چې په ایران کې مزدوري کوي هغه راوغواړي؟ دا خو ناممکنه ده. یعنې داسې شرایط برابر کړه چې هر یو ته د میاشتې $1000 یا $500 معاش ورکړي، چې هغه کور کې ناست اوسي، بېغمه شو کې نه پارک تللی شي، خپل کور ځان ته جنت جوړ کړي. یعنو که نه شي پرېږدي چې خپل ژوند مخته ایسي، اول د علم مخه یې ولې نیسي؟ ولې د تحصیل مخه د ښځو نیسي؟ د کوم اسلامي هېواد سره ځان مقایسه کوي؟ یو اسلامي هېواد دی وښي چې هغه کارونه چې دی کوي هغه هم کوي. دلته د اسلام خبر نه ده، دی فقط حالات فشار جوړه کړې ده، خلک ځورئ. زه مطمئنه یم چې د یو بل جنګ ته لاره خلاصي، د یو بل بدبختي ته د افغانستان لاره خلاصي. ممکن یا به کومه چلواله یا به کومه ډله تپله راپورته شي، او هغه خلک چې قطعا هغې سره علاقه نه لري، دوی به ټول د هغې لمن ته ځان واچي، څوک چې دغه جنګ د دوی په مقابل کې کلک شي، څوک چې دوی په زوره د طالبان د حکومت نه بېرته کړي. که دوی غواړي وکړي، باید اول د خلکو زړه لاسته راوړي. که دوی غواړي حکومت وکړي، باید اول خلکو ته شرایط د ژوند برابر کړي. ښځه انسانه ده، حق لري. اسلام ورته حق ورکړی چې ته د تعلیم علم زده کړه، د علم حق یې ورنه ماخله. ته د اسلام په مقابل کې ولاړې، ته اصلا اوس باید خپل خدای ته جواب ورکړې. هغه څوک چې د علم معنی کېږي، دی د اسلام اوامر ته بې احترامي کړې ده، خدای دې خپل په غضب کې او د جزا دې ورته ورکړي. انشاءالله دی خپل هغه څوک چې د علم معنی کېږي، هغه به خپله جزا ګوري. دی وایي چې موږ مسلمانه سو، دا څنګه ته د خدای امر نه پرېږدي چې عملي شي؟ دی چې دا وایي چې موږ بې محرمه نه پرېږدي، ته ورته څه رقم محرم جوړې؟ مس چې امیر خور وویلې چې موږ خل مجبوره دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کړي. ته نه شرمېږي چې خل مجبوره یي چې یو پردي ته ودرېږي، یو ښځه پردي ته ودرېږي چې ته زما محرم شو، زما څنګ اوسېږي؟ ته خو بس لاند خپله فساد تر لاره برابرې، ته خو اصلا خپله د اسلام مقابل کې ولاړې. متاسفانه دا کارونه د دوی قطعا اسلامي نه دي. که دوی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کوو، دا دروغ ده، دا یو سیاسي فشار دی، نه پوهېږم چې څه مقصد لري. یا دا چې د نړیوال ټولنې نه په دې شکل باندې جزیه اخلي، او یا دا چې دوی کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي زموږ په حقوق کوم لاسته راوړنې دپاره عمله کوي، او بل یو هېواد ورته فرمایش ورکوي چې دغسې د خلکو ځپه زه بیا تا ته کوم شی درکوم. یا د دې دوه رقمه دي، یا د نړیوالو سره دا جزیه ترې نه اخلي، او یا دا چې د خپله کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي. په دې طریق باندې ښځې ځوروي، خلک ځوروي، ملت ځوروي، چې پرې دغه هغه هېواد چې دوی ته فرمایش ورکړي هغه خوشحاله اوسي. یعنی دغه ټول شیان چې دی کوي زما په نظر زمینه دي او بدبختي برابرې. ایله من دایمه شرط زر د خپل مشران یا څوک چې پودي هغه باید واقعا خپل په کلکه ودرېږي. څوک خپل منځ کې دی باور نه کوم چې دا مثلا یو وزیر په سعودیا یا یو رئیس الوزراء په سعودیا باندې دی دونه بی خبر اوسیږي، او حکومت کوي خبر نه اوسیږي، او وشته پیړۍ د ټکنالوژي د خل هر څه چې دی کوي پټ نه پاتې کیږي. صحیح دی، شل کاله مخکې هغه کارونه چې دی کول، اته ما ورته ویلي چې د سیا وخت باید کړی وای ول چې مخکې دا غنی او بل حکومت یا بل بدبخت حکومت چې خلک دونه زپلی او چې خلک دې پر اتاک باندې خوشحالي کوله اوس خو داسې نو اوس خو دې د سیا حکومت په ځای راغلی چې اقلن یا ولاره جوړه کړی و انسټیټیوټونه او پارلمان او محکمه وا سرنوالی وا ټول څه شان د سره خرابې پولیس او اردو دا ټول د سره خرابې د سره راته جوړې د سره کونی جوړ شي د ټول ورانه برته جوړې یا مکتبونه جوړ شي ټول ورانه برته جوړې دې د ورانه لپاره راغلي وسی خدای درس زر ګلم ورته ټول کی او کنه چې راغلي حکومت دی او کی باید ځان ته پوکي د شرایط باندې ځان برابر کی نړیوال قانونونو ته د قانونونو ته باید پابند وسیږي اسلام ته پابند وسیږي اسلامي عوامل د ځای کی او د خلکو د وسایې لپاره باید کار وکړي حکومت د خلکو د وسایده پر ده د خلکو د خدمت لپاره ده نه دا چې د خلکو د زوره ولود لپاره
او ژجانی تاس ووریدل چې صافی سی په ودی خبر ته هم اشاره وکړه چې طالبان دنجونو پر زده کړو تر شپږم ټولګي پورته بندیز لګولې دی او هغوی بیرته کورونو ته ولېږلې کله چې په لومړی ورځ باندې هغوی شونځي ته ولاړې د مارچ په 28 نیټه دوی ته یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې کدا کار کیږي آیا تاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کیږي
وکان وکان اما غوراس چې دوی اول جمعنه وکړه چې همال میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي ام تر شپږم همغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وای خپل اعلان وکړو ته باور وکړم دومره امیدوار شو دومره هلی د ټولو جنکوی پزرتي وټو پی دی چې دا دې اوس خوشو چې موږ ته خو اجازه دی اقل ورکې او کده حجاب خبره خو هیڅ کله موږ بی جابی نه بی جابیم کړی دا او نه کو دا مانو هیڅ خبره نشته نو چې موږ تحصیل ونه کو او خبره پدې کې دا چې دوی چې دوام ځلې دا اعلان وکړي چې دوی واقعا دی مکتبو ته لاړ په خپل وخت او دروازې تړلې دروازو شاته پات شو باور او کچا غورس نه وازی غ جنکی چې مکتبو ته تلل په هغه سن کې چې دوی پرین خو دل دروازو شاته دوی وژړل ټول افغانستان وژړل د باور کزم زړونه و راخسته و دوی کدا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي دا د افغانستان د بقا خبره ده کیا واري ز په خپل علمی غړي پاتې شوم یو لاس کال په معرف کې قسم خورم چې د معرف هغه سیستم چې کله پاغه کې وقفه راشي بیا هیڅ کله په حال ناراضي هر کیا یو هیواد اوران شي بیخي بیخي سرچپه شي تک تک شي د دې وطن هغه نسل هغه ارزان نیرو به بیرته ودانی جوړ کی او بیرته به مانیګانی جوړ شي اما کمارف یو واري د دې سیستم ته صدمه ورسید او پدې کې ځان راغی وقفه راغی نو هغه هیڅ کله هم هغه خپل حال ته ناراضي دا لوی جفا ده او درې کاله کیږي چې دغه سي برخوردونه د معرف سره کیږي همیشه حکومت چې راغلي دي دغه د کیفیت لپاره هیڅ کله کار نه ده شوی دي هر څوک چې راځي یو نصاب تعلیمی خو دومره په اسانۍ نه جوړیږي هغه لوی علما کار کوي هغه ډیر تکلیفونه ایستل کیږي هغه ډیر اوږد پروسیجر لري ډیر پیچلی دی چې هغه کار کیږي چې نصاب جوړیږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړیږي هغه د سینې د چې بل رژیم راشي 15 کال یا 2 کال بعد هغه لري کی او بل سبیا پیشنهاد کی نه هغه به کار هغه نه کار اخیستل کی او نه دا بل به جوړی چې هغه نه کار واخیستل شي یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه لوکومي معرفت لپاره چا کار نه ده کړی معرف خراب کړی دی معرف رغولې نه دی هر یو خپل سوء استفادی معرف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی یو امپراتوري ده هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید د دې لپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي دا لوی جفا ده د یو ملت د انسان جوړولو لپاره د یو ملت لپاره چې غواړي ژوندۍ پاتې شي همدا تعلیم دی همدا علم پوهه ده همدا هنر دی چې انسان کولی شي خپل ارزوګان ته ورسیږي د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي پیواد پرمختګ لپاره خو دې سره دا رقم برخورد یعنی تباور وکړي دا مونږ ډیر وزورولو دوی آرام ناست یا وېز دلیل نه وای دا مسله ګونګه ده اوس
او جی جان ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه ګلالی صافی صاحب تاسو څخه هم مننه د خبرونی وخت پای ته رسیدي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.